درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. لسګونو ښځو پرون په یو غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ وکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره ګوري. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ترامپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ترامپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي. مارک اسپر وایي زموږ طریقه دا ده چې سیاسي موافقه که د حل یوازینۍ لار نه ده، حداقل تر ټولو ښه لاره ده. د یوې موافقې طرحه پر میز راته پرته ده، موږ یې په دقت څیړو. موږ له خپلو متحدانو، کانګرس او نورو سره سلا کوو او زه فکر کوم چې سولې ته باید چانس ورکړل شي. مارک اسپر ونه ویل چې د تشدد د کمولو په اړه شوی تفاهم به څه وخت عملي کیږي، خو د فرانسې خبري اژانس ته د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د جمعې له ورځې به یې عملي کوي. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي، په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وژل شوی. د شاهین 209 قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون وویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د نوی چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ترامپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ترامپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ترامپ نه، بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا له لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاین وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پریکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. دا دې پریکړه لیک د تصویب لپاره ته جمهوري غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ، او پریکړه لیک د 55 څخه په 45 مثبتو رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدې. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوې دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومیږي او د ټانګ ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. سټاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په درسې دن خار کې د بمبار د 15 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په درسې دن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وشل شوي وو. په درسې دن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نوي وتلی، او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراتیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ، او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. یو شمېر نورو امریکایي چارواکو او همدارنګ افغان چارواکو هم د سولې په تړاو څرګندونې کړي. په اړه به یې تفصیلي رپورټ ولرو. کابل کې پرون په یوه غونډه کې لسګونو ښځو یو وار بیا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. پرون د راډیو یعنی د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره برابر و. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو یو تفصیلي رپورت تراورو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه بنور رپورټونه ولرو. دا به مو اوري چې ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اسلام آباد کې یو ټاکل شوی نن له پاکستانی چارواکو سره وګوري. د خبرونه په دوهم نمایي کې دوه ونس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه کور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي، او هیله لري د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. او خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه پریکړه به په پټو سترګو نه کېږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې د افغانستان د ملي اردو د ړنګېدو او د حکومت بدلون خبرې بکې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاري وساتي، او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساره ډول کم شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارکس پر وویل
The United States and the Taliban have negotiated a
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه خپل متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق لمخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 2.5 زر امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسد الله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تفسیر ډډه وکړه، خو ویل چې شای په یوه ونی کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیات آمده
دا وی تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي د تیر وکال رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت د تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو 2 لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د وو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ور باندې کیږي په جزئیاتو نه د ورسره مطرح شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. لسکونه خزو پرون په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړ شوی و په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایت رسولو او د تاوتریخوالي د عملانو د علني مجازات غوښتنه وکړه. د خزو دا غونډه د هغې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی و چې د فبروري په 14مه هر کال یادیږي. خان محمد سیندی پاړه رپورټ لري.
دا د هغو خزو غږ دی چې د خپلو حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د خزی او ټولنې د خوندیتوب او افغان مېرمنې شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی خزو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغه ونیول باید علني شي. دلته افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده. خو د افغانستان خزي نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د خزو پاړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له خزو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه خزی د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان
د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دي. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ 2 میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبت کړې چې دغه شمېرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د خزو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو خزو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
اخوا پرون په ننګرهار کې هم لسګونه ښځو د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. سهرګل امیرزی له ننګرهار.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمندو لخوا د یو اعتراضیه حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمیر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي او د زیاتو کورنۍ ولخوا خپل لوڼو ته د زده کړې اجازه هم نه ورکول کیږي چې لامل یې د نجونو د پرمختګ مخډب شوی ده.
زمانم سیده د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم دل خو متاسفانه دوی ته دا موقع نه ده مسایده شوی د خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دوی هم د دوی اجباري ودونه دي ځکه چې د خویندو خو خنو وسیا د کورنۍ د خو په زور اچول شي ته به هم د دې هلک سره به واده کوژدنه کې دام د دې لپاره یو غټه ستونزه ده او بل د علمي کچې کمواله د دوی د کورنۍ وسی دوی ته یو فرصت نه ده برابر شوی. چې اوري خنو می پروا شریفی ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ما له بده مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډېره حده زیات شوی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي په بدو کې ورکوي ولور پرې ډېر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جولای ته په کور کې پیغور راکول کېږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې او نو له دولت څخه مو غوښتنه داره چې دې ته باید د پای ټکه کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
خزینه فعالې ملالې میوند د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او پر حکومت او نړیوالې ټولنې هم نیوکې وکړې چې له کلونو راهیسې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالی د قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالی د تاوتریخوالي کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ارادي نشټوالی په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخلې له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام بې وزلي او وزګارتیا د ښځو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی دندلاري عدالت ته د ښځو محدود لاسرسی بې سوادي او اداري فساد څخه په جدیتوګه خپل اندیښنه څرګندوي.
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسیدو لپاره ګړندۍ هڅې پیل شوي خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سهرګل میرزی، ازادي راډیو، جلال آباد.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس به راشو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بالاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي، ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلې. ورځپاڼې لیکي امریکا متحده ایالاتونو او طالبان د اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه چې تما کیږي وو رزیوی او رسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاری چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوی چې متحده ایالاتونه طالبان او افغان حکومت غواړي لپ سرلی مخ کې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په سرلی کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناتو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان لوړ پوړي ملکی استازي سر نیکولاس کې پنځشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه ده چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو ځدکونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه خارکوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته پرسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخې د مرستیال پټریشا گاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه هغه هم چې عاملان زورور وي ډیر ستونزمنه ده. ورم 2013 کال زینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوی. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولګیده، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسه شوی. په لوګر کې هم مدني فعال موسا محمودی د زینو خوانځیو په شاوخوا د ساو نارینه زده کوونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څیړنو پایلې خبرې کړې چې ډېر لانجی و فارولې. د افغانستان لوی څارنوالي د بشری حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیه په اړه هم څارنوالي د څیړنو د دوام خبره کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوی، صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته ورسېد. په داسې حال کې چې سو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنند پاکستان پارلمان ته وینا وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته هم نه دی ویلي چې هغوی په د اسلامي هیوادونو د مجموعې یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی وو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تک دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ کړي چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریې پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د ماليزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان خبري وکړ او تعهد یې وکړ چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. خو ویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کیږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسه دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان پړه د شمیر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په روسي شبکې د دې مجموعې یا فورم د مشرانو په لومړی غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیر میاشت کوالالمپور ته ولاړ او وی ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان ویل چې ځینی دوستانو ناسمی لارې ته برابر کړیو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی و.
مننه چې ازادي رادیو واوري. پرون د فبروري د 11 نیټه او د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې کڅام لتیرو دوه لسیز راهیسي تصویري رسنو یو ټولنیزو انټرنیټي رسنو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم د افغانانو په ځنګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د معلوماتو د رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې یو سلوت څلور نوی رادیوګانې فعال دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوې دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه ریپورت لري چې د رادیو په غږ پیلېږي.
مسالې دوم
خپلې وړې رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو زه چې راډیو وانه ورم زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړي کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او راډیو د سیمه ماګر زیدلې لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي، خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شو، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټول اسپرلۍ وژغورل شو. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع عمل د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1900 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزورایی سی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تاش پیش سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرونو لپاره نورم زین شان ست سبا کی خبرونو راځي. خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم دا رادیو اورم تاس وینه ش صدا وسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوږ نیول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده، او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده، او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري، او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوي دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اوسم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن په جرمني مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته رسیدلې. ارګ وایي ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم واقع کیږي. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. او د امریکا سمندري ځواکونو پرون د فبروري په 13 اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین شوي او جوړې شوي او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدې. دوستانو، په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو غونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امسته،
په کور کې زیات تاوتریخوالی م را سره خپل ام کول او مور ام خویندې ام ټول فامیل م را سره تاوتریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دینی عالمان ولاړو.
د خبرونه جوړونکي مغما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې لیو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس په راپور له وګمي جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده. دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کارو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور لکبل. اکثره خځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاص توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سراته کوي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلی وای اوس به ماشوم ژوند دی.
دختر خانمایی که در وقت مجرد می باشد
اینجونی که دپلار پا کور که کمه روختیای ستونزه ولری چه واده شه لخسر خیلوی پتوی هم دارنگم ایخ بلا این گرده و وینا یې د پلار په کور کې میکروبي وه چې کله مو واده کړه دا خبره یې له موږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهه میاشتو چې ماشوم یې حمل کېدی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغي یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده، وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
اډیره نه جوړه کیږه، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوی وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې، د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې په پښو فلج ده په څلورو لاړه او ماته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وکړه وی ویل مکر مکوا، ما ویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو اول دیښنو داسې شوم. د لیورې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وخورم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي. ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي، دا میړه خسور خواخې ټول د دین یو هیله لري چې دا دل تراغه یواله تونه مصرفونه پیکي. خو په دې راوړي چې د سره خوشاله اوسمه، نو دا به هر ورځ نه جوړي، نه جوړ او نه جوړ نه جوړ. ځنه وخت مکرونم ډیر شي دي، اوس مکرونه ډیر دي او دا د نن ورځ دا ناویګان ډیر زیات ځان نه جوړ خای او د سې شي د پاره کار د پاره.
یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسولیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دې طرفه ده، ورته دلته قسمت نصیب خدا ډیر غلط کار دی، خپل ناموس ته پسپګ نظر وګوري. مری شي ښځې اولادونه په کار د ډاکټر ته څه د پاره ګټي مزوري کم دی، د پاره نفقه پیدا کم دی، د پاره خدای یو نیم بس لند فکر کی او والا وې دال د کور پلار کور کې مریضو په ما یې تاوان کنه. دا غلطه خبره په دې په کارن سي بد اخلاقی کو کور کې شو د سه او د سینه دا خواغه جایلی سي زاس په خبرې کې خپل ناموس ته.
څلوي کله نه ماجان هم د خاوند او خسرګنې له چلن نه د ځان په وړاندې خو خبريخي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیا یې ستونزې له یور سره شریکولې. ماجان دا د خسرګنې دنده بولي چې د نګور په وړاندې دي هم لکه خپل لور چلن وکړي او هغه دي هم خپل لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدو زما کورنۍ زما لې ورخزه واغې ته به ویل بیا غ زما خاوند ته ویل، خاوند به ډاکټر ته وړل، ډاکټر تال ته بیا چې تلو خپل ستونزه به ویل خپل تداوی به کوله. خاوند را باندې ډیر رف فارم کوله او ډیر زیات پښتنه رانه کوله. هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ماته وایې، کوم ستونزه یې ماته وایې، کوم مریضی لري ماته وایې، هر شی ډیر فارم را باندې کوله. اصلا مهم خاوند ده چې باید خاوند ور باندې پام وکړي.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یوه طبیعي پیښه بولي او وایي روغتیایی ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیره نه ورکړل شي.
مونږ انسانان یو، کله چې مریضان کیږو دا مونږ تعیب نه، دا یو طبیعي مسله ده. یو مریضی سره اخته کیږو او مریضی ګو نه دا باید پټ نه کو. د دې په خاطر پټولې کېدای شي چې مونږ نور امراض سره اخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکړي. یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي دا غي کورنۍ لور ده، نو کینګور ده دا غي کورنۍ لور ده. دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کی چې یو خزه دومره جرأت و نه لري کله چې واده شي د خاطر هغه باندې یو ټاپه و نه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریضه نه یم او دا مریضي یو وار یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکړي او طبعا یو ښځه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور وسی ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پات شي د خاطر یو عادي خبره چې څوک راپسې خبرې ونه کړي.
د ډاکټرانو په وینا کچیرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر ته بوتلل شي نو ناروغي به یې په اسانۍ او په وخت درملنه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او په ځنډ ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولی او وایي
اکثر ناروغان دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی ناوخته مراجعه ده. ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي، ولې هغه وخت چې ناروغ ناوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي. د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیشلی زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د لمنځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولی او زیاتوي.
وزینې لار ده چې موږ جنکیانې مکتب ته ولېږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو، زده کړې په جیګه سطحه باندې وي. که چیرې موږ ښځې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو درس او تعلیم ونه لري، خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې، هیڅ وخت موږ دغه لامل د منځه وړی نه شو، ځکه دلته چې دا ښځې ته د یو جنس په نظر لیدای شي. همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي ښه جنس واخلي.
دا چې د ناسمو او بې ځایه دودونو لامل نه څري او څنګه خزی د دغه ناسمو باورونو ل عمل ازیان منیکیږي، دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جباخیل لیکلي او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه خسته ده.
هالو وای مور جهان ته سلام علیکم، خوشو چې زنګ دی وهلو.
وعلیکم لوري، څنګه یې؟ ښه خو به یې؟ ما ویل دا ډېر وخت مې دی اول نه دی اخیستی، ما ویل چې غږ دی واورو.
مور جانې ایس خنه یم، ټول ځان مې خوږیږي، په پښو کې مې دمه نشته.
لوري پام چې خواښې او اندرورګانې دې در باندې خبرې نشي، کنه بیا به وایي مکر جنه ده، مکر کوي، او یا به وایي ناروغه لوری را باندې تیره کړه.
خو مورې زه ډېره ناجوړه یم، چې لږ کار وکم ټول بدن مې درد کوي.
شایما لوری دا د کلنج دردونه دي، لږ په واسلینو او یا زنجفیلو غوړکه جوړېږي، که نه وي یوه ګولۍ وخوره لوری. دا دردونه ما هم تیر کړي دي، خو پام دې وي چې څوک په ځان خبر نه کړي، ما هم په ځان څوک نه و خبر کړي.
خوري تر دې مخکې دې هم داسې زوف کړی وو؟
هو ډاکټر صاحب، مخکې له وادم کله کلام داسې کېدم.
ولا ډاکټر صاحب ما هم چې ولید ډېر ورخطا شوم.
ګوره وروره اوس هم دومره ناوخته شوې نه ده، ښه شو چې ناروغه مو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده، د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه مې ورته ولیکله، دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، سمه ده، خدا را ته ووایه چې کومه ستونزه خو به نه یې؟ میرمن خو به مې ښه شي انشاءالله.
اوهو ولې نه، اندېښنه مه کوه میرمن دې جوړیږي په خیر. خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه، او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما، د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې، چې نوره هر کله ناروغي دې ما ته وایه، که مور دې تمې نه وایې هم خیر دې. چې ته د ناروغي له ما پټې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغه؟
ما خو غوښتل ووایم خو
څه؟
خمور می ویلی و چې ناروغي د خسرګنی ته مو وایا بیا به وای چې مکر کوي یا به پیغور در کوي بیا
خدای دې مور ته انصاف ورکی زم داسې سړم بیا مور دې می سمره تا ته پام کوي خاطر په خپل وایم داسې نه ده
اغه سي خدا رختيام
ګوره خزي د خزي او خاون ترمنځ به دا خبرې پټې نه دا مو ګډ ژوند دی باید سنځي په ګډه واری کو اوس مو نه خوښي او غم سره یو دی او شې ما جانې ته ولې نه پوهېږي
درنو اوریدونکو دا و د نیمه نړۍ خبرونه چې د خزو روغتیاي ستونزو ته ځانګړي شوی و تربیه او بلې خبرونه د خدای پامان
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ آیا داسې کورنۍ مولیدلی چې کله یې ماشوم یو څغلا کوي نو دوی به بې زګنی د ماشوم بد عادتونه به بې زګنل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منځوري کورنۍ ته څه کول پکار دي نن د همدې موضوع راسپړل په خاطر راپور د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یم ادمی درته وړاندې کوم په فایل کې راپور لرو چې مریم توخی را اوروي
قدر مونه دوستانو ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغه سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري د کورنۍ تاثیر لمړنۍ او دوامدار دی د کورنۍ افکار ټولنیز موقعیت د تعلیم کچا دودونه عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی بابزه ګڼي چې د کورنۍ دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرأت ورکوي چې لوی خطاوي وکړي په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکې لیلا داسې راته غږېدلې ده
زما مشر زوی چې و نازدانه و ځینې وخت به دې زما د تسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي دا پیسې بیا واخیستې هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د تسکاول نه خواښې به مې ډېر غال مغال کوه هغه به یې زما نه بیخي پټاوه همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دی کاری نه دی کړی البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوې زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي خپل زړه تاسو ته نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګرخونه اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنځ وړم همیشه چې ما ته راپیه چې ولې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه زم بې تفاوته په دې وم زوی مې بیخي نیته پرېښی وه سره به هغه سره به ویده کېدو هغه سره به ګرځېدو اخرې آینده خراب اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رنځ او غم ټولې ماته دي
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راوړوي لکه غلا او داسې نور کارونه ځکه په پایلو یې نه پوهېږي د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
زه یو وخت کې وړکی وم د پلار سره د ملي ته لاړم ملي ته چې لاړم نو دغه نوځه کې مې کتل چې دا د ګوړې خلطی خدا کنج راوته و تازه ګوړه ما دا ګوړه راغستله نو ډیر ته خوشاله مم د سم یوړه لکورته چې کورته مې ولا مانه پښتنه وکړه د مور مې چې د لکم وکړه مل دغه مې دکاندار نه راغستله څنګه در وسخه په لای درکړه کته مې ملالتې خو راغستله وای دا خو د غلا کړی دا یو څه پیډ کښړم چې بلې کښړم مطلب د بیرته ته ویسا نو مرته چې دا هټی لري زید اوس شیخ سجد ته سو ګړي وای نه دا اتمن وړي ورته چې وینې نس نکیږي نو هغه په ځړه کې و چې د چا شې یو جنبې اجازه نه جګو من اخلم او خله وړکې مو
د ماشومان غلا هم بلا بل دلایل لرلای شي ځنی خلک د کورنۍ نه پوهی د سواټی ټکچا اقتصادي ستونزې د مور او پلار بې تفاوتی ګني په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي خوندزي مسول لطف الله رحمتي داسې وای
ماشوم چې کله غلا کوي د عاملین اصلي داسې چې د فامیل څخه هغه ډیر وختونه دار کوي چې ماشوم ځنی احساساتي برخوردونه سره تشدد سره مخامخ کیږي مثلا د مور پلار توند رویه یا مثلا یو د غوزخه یا په کور کې ځنی اقتصادي مشکلات چې کافي ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي نو به چې کله سیم ترازی یا مکتب ترازی په دې وخت کې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافي مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني نو بیا ته باندې د زړه کې چې هغه شی مولري نو بیا د غبل د ماشوم په نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځانته نو یو عامل دا ډیر زیات کېدلی شي او بل خبره داسته چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډیر عادي مسله اوسېږي خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کیږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډیره پاملرنه کوي او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا نو دوی په ښه توګه پوهوي او دا کار بې تفاوته نه نیسي رحم الدین په دې اړه داسې غږېدلی دی
ماشوم زوی دی اتو کال ده تقریبا نو هغه دغه سریالونه په تلویزیون کې کتل نو بیا سریالو د پیغه کې دی یو نفر نوم د تور جامو غل په نوم باندې مشهور و نو بیا د یو دکان د سیمور سودا په سلیګي نو دغه سودا سره وړي نو دغه دکان یو شعر اخلي د ځان سره بدون دې چې هغه دکانداري وویني کنه نو شعر اخلي جب کې چې نو کوټه راوړي نو دغه مورې خو ورته خپل نصیحت کړي خو ماته نه ویل چې دای ورته خامخ شور یا غصه به باندې کنه وړي ورو دور مراتب چې دا کار پلان کړای نه بیا ما کې نه ونو بډی راخره ویمې هغه ته ویل چې دا شی ګورې تا نه ده د دکاندار حق ده دې ته نه ځه هغه دکانداري کې ته چې پیسې ورکې نو د پیسو بدل کې درانې صاحب کو دې ورته سوې مونږ ته وای دې چې درته وای خلو یا دې نو بډی راخره ویو سره بیا دې چې دا کار زنور نه کوم نو ماما هغه وسې مرته چې دا کار مکو سبب ته نوم غلو مشهورې بیا دې کار نه نه کړای بیا به ووم نه کې
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنوي مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو پر اړه پوهاوی ورکړي په دې یو پوهاوی چې غلا یو ناوړه عمل دی او کېدای شي چې په راتلونکي کې دای او کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي
دې لپاره چې دوی خپل اولاد داسې ناوړه اعمالو سره نه وي مخامخ شوای په اول قدم کې د خپلو ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص یې وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د چا سره علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي په دوهم قدم کې وړکو ته موږ په خپل د توصیه ورکو چې ګوره که تا درواغ ووي یا د پارځي مثال غلا وکړه او یا ولاړې په کونځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسولیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوه وو چې دغه عمل چې ته انجاموي دا جرم دی احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دوه کار نه صرف نظر ونه کا دوی ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دوه ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې مور او پلار د ماشوم غلا ته وخاندي او بې تفاوته یې وګڼي نو دا بل لري نوي چې همدا ماشوم به سبا دوی د لوی غلاګانو په خاطر ژړوي
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي غلا کا یا د چا مال ته به اجازه لاس وروړي کله چې دای د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه ورونه او دا خلک وویني او دوی خلاص ټنده ورته ونیسي نو دا ورکا وایي دا ولا موخه کار وکا په ځمن کې خو بد کار دی نو مور او پلار باید ک نور هیڅ ونی وي هر څو پیګران وی تر شټنده ونی سی ورته وای چې د زیات د ناوړه عمل دی د تلاس ما وروړه ځکه دا به جامعې ته ډیر سخت پیغام ورکوي لکه نن چې موږ په دوه حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی دا هیڅ شونه ده دا د موږ د دوه خپل اولادونو د دوه خپل بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانيت نه دی ډکړه
کور خلای د ازادي رادیو ټولنیزه خوونیزه او روزنیزه خبرونه
د خبرونه هر پنځشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي رادیو څخه اوریدلی شي
قدرمنو
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیسته ده. تمثيلي ټوټه ورو
رازا رازا زویا خشو چراغلو بیخی هوا سړه و. وی خدایا اڅنګ ستړی شوم.
د ګلمیر مورې راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم. خدا ستړی شوم چې مای کا پختنه سړه ام وو او بل دا الک میام اعصاب خراب کړ. دا وخله هغه وخله بیخی لیونی کم.
نام خدا نام خدا راغلی په خیر زویا له بازاره سمره خسته موټرکه مرور ته خسته ده ترکه چې وګورم
څه موټرک؟ وای زویا دا دې له کومه که ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی.
مورې مورې دا مې د کراچۍ د سره راواخیست. تا نورو سودا کوله ما پټ راواخیست. ته په جمپر کې مې پټ که.
آفرین زویا شاباس شاباس.
وای زویا قربان دی شم دا څومره هوښیار دی نامو خدا.
زویا بیا سړی ونه لیدی؟
نه نه پټ مې راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسی شاباسی.
کور کې څوک شته؟
رازا رازا ما په خیر راشي.
خیر دی نس.
سلام علیکم.
سلام
ورینداری. وعلیکم تر اوراندې شه د اوراره مې اوري خپل کم. نام خدا نام خدا نام خدا.
څنګه یې خی په خیر راغلی؟ رازا دغلته کینه
بس جیسه وروره ته خی.
شکر دی شکر دی ستاسو خو خیرت دی.
خیر یو سی وروره څنګه دواړو خندل؟
وی امای نن دې وراره داس یو کار کړی چې له خندا یې زه او پلار مړه کړو.
هو خورې وراره دې دومره هوښیار شوی دی. هله زویا موټرک دې اما ته ور ښکاره کړه چې څنګه دې راواخیسته کیسه ورته وکړه.
ته راوړه موټرک دی؟ نام خدا نام خدا دا خو ډېر ښه موټرک دی. زویا دا ووایه چې مورجانې دې اخیستی او یا که پلارجان؟
نه مجانې خپله مې اخیستی.
تا په خپله واخیست؟ زویا اوس دا وایي چې پیسې دې له کومه کړې.
اما دا مې بې پیسو د کراچۍ له سره راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا یعنې پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
وخورې داسې یو عجیبه کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ. دا خو وړوکی دی نه پوهیږي چې دا غلا ده. نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی اما یې نو ماشوم ته څنګه یې کوس؟
خو زه هم وایم چې ماشوم دی. تاسې باید په ښه الفاظو پوه کړئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ ورېندارې. دا خو تشویقول دی. خدای مه کړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
والا خورې دې موضوع ته خو مېس پام نه و. تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی.
نو څنګه یې کو اوس یې ووهو چې غلا یې کړې؟
نه ورېندارې زه نه وایم چې تاسې ووهئ وې ټکوئ. خو په دې یې پوه کړئ چې دا غلا ده او عادت کیږي. سبا به د غله په نوم مشهوره یې.
ښځې بس که خور مې رښتیا وایي. نن مو چې ورته وخندل سبا ورځ به بیا ورته ژاړو.
هو په خدای رښتیا وایي تم. زویا دا دې کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکړم؟
مورې پیسې نه اخلي.
ګوره زویا کراچۍ والا پیسې اخلي. زویا نور به داسې نه کوې. هغه ته تاوان رسیږي. هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي. هغه هم هر څه په پیسو اخلي. تاسې مور او پلار د دې ماشوم غلا ته مه خوشحاله کیږئ چې راتلونکی خرابیږي.
گرانو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانانا زما ودزل قرار راشا مهربانا زما
کرا